سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بچې دي د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شفيق ارده تخنيکي چارو په سمبل اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه وايي په پرلپسې ډول د خبريالانو نیول او په تړاو ژور اندېښنه لري دغه اتحادیې د په ویلامې کې په پکتیا کې د آرینا ټلویزیون د مقطعي خبريال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیر زوی او خبريال جان اغا سالي نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده د درې وړه خبريالان پرون نیول شوي دي طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب وڅېړي تر دې مخکې تېرې یک شنبې په غزنی کې د بختر دولتي اژانس یو خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي عبدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې یو وخت د برېټانیا صدر اعظم هم و پرون یې بی بی سي سره په امریکا کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له نړیوالې جزایي محکمې غوښتې دي هغه کسان مشاهدات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې ترسره کوي طالبانو په افغانستان د بیا واکمنۍ روس د لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د پخوانځیو دروازې تړلې دي او نجونې له پانتونیز زده کړو هم راګرځولې دي د امریکا د سافټویر لوی کمپنی مایکروسافت ویلی د سپتمبر له 1 ورخوا به د روسیې د کمپنیو د فعالیت جواز نوې نه کړي د امریکایي کمپنی د خبره د گیس پیولسمه د روسیې ټیلی ډیلی اژانس ته پیولګل لیک کړي ده مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د 2023 کال په مارچ میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ او دراوه خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لا د مخه پلورل شوی و په اصل هغه دغه کمپنی و پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په دې هیواد کې خپل فعالیتونه درولې دي د افغانستان سنگین وزن تکواندو کارل اکبر امیری نن د جنوبي کوریا په نړیوال آزاد سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي امیری له کاناډا، قرغزستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکولې شو چې په دې سیالیو کې د نومړي سل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي د هغه روسي سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2014 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان و په دې سیالیو کې د نړۍ څخه باندې 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن یې په لوبه ته ووتلې د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د کوارټر فائنل دوه سیالۍ ترسره شوې چې هسپانیا او سویډن خپل سیالان ته ماتې ورکړه په نړیوال لوبه کې هسپانیا دوه دیو پر وړاندې نیدرلند ته ماتې ورکړه نیمه په لوبه ته ووتله او د ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا سویډن دوه دیو پر وړاندې جاپان له مخې لري کړه او نیمه په لوبه ته لار پیدا کړه ټاکل شوې ده چې د کوارټر فائنل په سبا نه یو دوه سیالۍ کې استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالي ترسره کوي د خزینه فوټبال نړیوال جام نومړی نیمه پایلوبه د ګیس په 15مه نیټه د هسپانیا او سویډن ترمنځ وي په افغانستان کې د رسنیو خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا یوازې په یوونۍ کې د 5 خبريالانو د نیولو خبر ورکوي د دغه بنسټونو چارواکي د دوی په خبره د خبريالانو په وړاندې د خیر وسیلې چلند زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي د په سال کې د چوې د بيپولي خبريالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د 2 کلنۍ په درشل کې وایي چې په دغه هیواد کې د 2023 کال لاګست میاشتې وروسته د 1200 خبريالانو دلې دوه پر درې برخې د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوې دي تفصیل لپاره راپور کې
د رسنۍ او خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي یوازې په تېره وروسته یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبریالان نیولی دي. د دغو بنسټونو په خبره په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلي د راډیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیرزی، او د دغو رسنۍ خبریال جان آغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار راډیو سیمه ییز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنجشنبې ورځې راهیسې نیول شوي دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي اژانس خبریال سید وحدت الله ابدالي هم د روان اونۍ له پای راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې ښاغلی ابدالي د خبریالۍ اړوند کومې قضیې په تور نه دی نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د څلورو نورو خبریالانو د تورونو په اړه اطلاع څه نه دي ویلي. د افغانستان د رسنیو ملاتړ دفتر یا نئی مسؤول ظریف کریمي وایي
در هفته که گذشت 5 نفر از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان
بود. تیر اونی په افغانستان کې 15 تن خبریالان او در رسانه و کارکون که ونیول شول. پدی اونی که موږ د دې شاهدان یستو چې د خبریالان و سره غیر اصولی چلند لاری شوی دی. رسانه و کار او په خود سره توګه د خبریالان و نیول په همدې توګه دوام بلری. نو ډیر وخت په تیر نشي چې د بیان ازادي اطلاعاتو ته لاسرسی او د خبریالۍ کار په افغانستان کې سکوت وکړي. له بده مرغه د خبریالان وضعیت ورځ تر بله د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی.
خبرنگاران روز به روز نگران کننده تر میشه.
کریمی دا هم زیاته کړه چې د رسنیو سرغړونې باید د رسنیو سرغړونو د کمیسیون لخوا تعقیب شي، نه د امنیتي ارګانونو له لارې. آر اس اف یا د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالۍ ژنم یو راپور خپور کړی او ویلي چې د 2021 کال اګست میاشتې وروسته 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې 80 ښځې نه خبریالانې دي. په راپور کې راغلي چې له 1540 ثبت شوي رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي دي. له 150 تلویزیوني شبکو اویا کمې فعالې دي. د 308 راډیوګانو یوازې 170 راډیو خپرونې لري، او د خبري اژانسونو شمېر د تېرو دوه کالو راهیسې له 1.5 څخه 13 ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې دوه تنه خبریالان چې وي نه غوښتل نمونې په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل کاري شرایطو په اړه داسې وایي:
حالا نمیتوانیم در قسمت گزارش براحتی بتانیم برنامه خود تهیه کنیم.
اوس من نشو کولی چه در راپور جوړولو په برخه کې براحتی خپل کار وکړو، ولی ځکه چندان اجازه نه لرو. مېله نارینه کار کوو، نارینه همکار نه لرو. اوس موږ راپورونه تل له لرې زاویې وي، له نږدې نشو کولی موږ پر راپور جوړ کړو. دا ستونزه شته. بل هم د ماسک په برخه کې ستونزه ده. موږ چې کله غواړو خبرې وکړو، د اکسیجن نه کمښت سره مخ کېږو. موږ ته لږ ستونزمن دی.
وقتی که میخوایم صحبت کنیم، چون ماسک داریم، کمبود اکسیژن میه، برای ما کم مشکل است.
ما در حکومت گذشته اگر گزارش تهیه میکردیم آزادانه یک موضوع را پیگیری
موږ په تیر نظام کې کله چې کوم راپور مو جوړاوه، آزادانه به مو موضوع تعقیبوله او بیا به مو خبروله. خو په اسلامي حکومت کې موږ نشو کولای یو موضوع تعقیب کړو. له حده ډېرې سختۍ شتون لري، او په اسلامي امارت کې خبریالانو ته هیڅ ارزښت قائل نه دی. نه بده مرغه چې هر ورځ خبریالان نیول کیږي، پکاوی ورته کیږي او وهل کیږي.
خبرنگارا بازداشت میشن، تحقیر و توهین میشن، لاتوکوب میشن.
په ورته وخت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته تر ډېره بریده ډیموکراتیک بنسټونه حذف کړي، او د بیان د ازادۍ تر کنټرول په موخه یې رسنۍ باندې نظارتي او تنبیهي محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې د خبریالان ورسره مخ دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي، چې د نیولو او د نیولې د تور په اړه تر ډیره د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي. په دې راپور کې مو هڅه وکړه د طالبانو حکومت بیان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د تازه نیول شوي خبریالانو سربیره افغانیول اصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور خبریالان لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
محمود شاه حبیبی چې یو افغان اصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکی هوایي چلن ادارې پخوانی رئیس و، د کورنۍ د یو غړي په خبرې له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې حبیبي ظاهرا د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الظواهري په وژنه کې د لاس په لرلو سره د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغاني ولس امریکا او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکي او چلند ادارې د پخواني مشر محمود شاه حبیبي د کورنۍ یو غړی وایي چې د طالبانو حکومت ښاغلی حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الظواهري په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حبیبي بې ګناه دی او په دې قضیه کې د هغه د ښکېلتیا اسناد او شواهد نشته. هغه وایي چې محمود شاه حبیبي یو کال مخکې د 2022 کال د اګست په 10 له خپلو 1 همکارانو سره چې هغه مهال ټول په یوه امریکایي خصوصي شرکت کې د افغانستان د فضایي رادارو د کنټرول دنده پر غاړه درلوده، د القاعده شبکې پر مشر ایمن الظواهري تر برید وروسته په کابل کې ونیول شول چې وروسته نور خوشې شول، خو محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو ته وویل
د موټروان او یو انجینر د درېنې میاشتې بند وروسته خوشې شوه او د هغو څخه تحقیق د هغه برید په اړه سوی و چې په دې کې ستاسو شرکت لاس درلودي، تاسې لاس درلودي، ستاسې رئیس یا نورو کارمندانو لاس درلودي، او حبیبي صاحب ته هم ګوته نیولې چې دی هم کېدلی شي چې لاس ولري. نو دا معلومات د هغو د لاسو د طرفه څخه موږ ته راغلي وو.
طالبانو تر اوسه د ملکي هوایي چلند د ادارې د پخواني مشر نیول کېدل نه دي تایید کړي. د القاعده شبکې پخواني مشر ایمن الظواهري پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال وروسته د 2022 کال د جولای په 10 د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا طبي پیلوټه الوتکې لخوا په نښه شو. له هغه وروسته د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د کابل په زړه کې د القاعده د مشر د شتون په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایله نه ده خپره شوې. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ښاغلی حبیبي د امریکا تابعیت درلود او د جمهوري ریاست له نسکورېدو مخکې د ملکي هوایي چلند ادارې د مشر په توګه خپله دنده پرېښوده او په کابل کې د یو خصوصي امریکایي شرکت د سلاحکار په توګه کار کوه. هغه ازادي راډیو ته هم وویل چې طالب چارواکو د ښاغلي حبیبي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ده په وینا غیر رسمي معلومات ښیي چې هغه د طالبانو په زندان کې دی او تر دې دمه د کورنۍ غړو سره یې ورته د ملاقات یا اړیکو موقع نه ده ورکړل شوی. هغه له طالبانو وغوښتل چې حبیبي دې له بنده خوشي کړي، ځکه چې د ده په خبره بې ګناه دی.
موږ د امارت مسؤولینو څخه په ډېره عاجزانه توګه دغه خواهش لرو چې نور دا مشکل د فامیل درک کړي او دی آزاد کړي. د معلوماتونو د دې طرف څخه غیر رسمي موږ ته رسېدلي دي چې دوی په هېڅ کومه کړنه کې پړ نه دي بلل شوي او کوم شواهد نه دي پر پیدا شوي. په دې وجه باندې موږ غوښتنه کوو چې دوی ژر په ژر آزاد کړلی شي.
د طالبان حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له کوم شرطه پرته یې د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر وویل چې امریکا له طالبانو څخه د دغه هېواد د اتباعو د خلاصون لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي، خو د دوی د شمېر او هویت په اړه یې معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی له هغو هېوادونو سره خبرې کوي چې وګړي په افغانستان کې بندیان دي او هڅه کېږي چې دا مسلې داسې حل شي چې د ده په خبره د افغانستان اصول او ملي امنیت ته زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم ښې اړیکې پاتې شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی وه چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي چې په خبره یې په امنیتي مسایلو تورن دي د دوی په بند کې دي.
د اف افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د دغې لوبډلې د پیژندلو لپاره ولسی آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې له بنسټ ایښودونکي څخه خالدی پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین له لارې له خلکو غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله په رسمي لوبو کې ورته د ګډون اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه لوبډلې لخوا د آنلاین ولسی کمپاین پیل. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله چې دا مهال له هېواده بهر فعالیت کوي وایي غواړي د ښځو په نړیوال جام کې د خپل هېواد استازیتوب وکړي، خو د دوی په وینا فیفا په واروار د دوی د لوبې د حق د رسمي پیژندلو غوښتنه له پامه غورځولې ده. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې یوه بنسټ ایښودونکې خالده پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی کمپاین له لارې دوی غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې پر افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې ته په رسمي لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه له بېلابېلو وکیلانو سره کار کوي تر څو فیفا نه په دې اړه شکایت وکړي.
من از ماه جنوری تا حالا خط فرستادیم، شکایت نامه نوشته کردیم و تقریبا بیش
از جنوری د میاشت رئیسی تروس هم لیک استولای شکایت لیک مورد استولای لیو سرو پینزوز دیر دی انگلیس تا پارلمان غری دا استرالیا، ایتالیا و پرتغال تا مو لیک واستوا افغانستان سفیران و فیفا تا لیک واستوا. اس محل یوازینی لارا چو موخ تا پاتی دا همدا دا خلکو کم پاین دای مقوار و خلق که لاس لیک کری او دا افغانستان انجون سر و دریگی لبی لبی لو وارو وکیل هم سر کار کو چو کولی شد د ورزش په محکمه کې د فیفا خلاف چې اوس مهال ښځینه فوټبالستانې په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نوم یې د رسمي لوبو له لیست پاک کړی د فیفا خلاف شکایت کوو.
لیست مسابقات رسمي ما شکایت کړم.
د اغلی پوپل په وینا دوی تر اتیا زره زیات لاسلیک راټول کړي دي او هڅه کوي چې دغه کمپاین له لارې تر سل زرو پورې لاسلیکونه راټول کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځینه فوټبال د ملي ټیم غړي فانوس بصیر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل او په دې معنا نه دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه
زما د فیفا نه دا غوښتنه ده چې د ښځو ټیم په رسمیت وپیژني او اجازه ورکړي چې په لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د نرینه ټیم په دې مهال د په افغانستان کې په آزادانه ډول لوبیږي او د ښځو اوس هم اجازه نه لري. فیفا د باید طالبانو پر ضد دا کار وکړي او ټیم په رسمیت وپیژني. افغانستان دولت په رسمیت نه پیژندله وجه باید دا نه اوسي چې ښځو ټیم هم په رسمیت ونه پیژني.
د دغه لوبډلې بله غړې البنین رسمي ازادي راډیو ته وویل غواړي د افغانستان تر بیرغ لاندې په نړیوال رسمي لوبه کې لوبه وکړي.
خصما
فوټبالرای زمو غوښتنه د هغه فوټبالستانو څخه چې د افغانستان به هر ژوند کوي دا ده چې د افغانستان د ښځینه د ملي فوټبال ټیم چوروا سره لیاو انګلستان کې ژوند کوي هغوی کې په رسمیت وپیژني او ازادانه د افغانستان تر بیرغ لاندې لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې د چې مخکې تر دې د برېټانیا تر سلو ډیرو د پارلمان غړو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس نه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ښځینه فوټبالرانو ته چې په تبعید کې ژوند کوي په نړیوال ډګرونو کې د سیالیو زمینه مساعده کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال ملي لوبډله آسټرالیا ته انتقال کړه. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ورزش په ګډون په بېلابېلو برخو کې پر ښځو بندیزونه لګول شوي او اوس په دې هیواد کې د ښځو د فوټبال کومه رسمي لوبډله نشته.
اوس به ورشو د ازادي راډیو فرهنګي مجله په اور.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمي څېړنې اجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي دي.
شعر لرو.
هغه شپه پسې زړه تنګه یې چې یو وخت پکې خفه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې لمینې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوه.
شایسته ظلم راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګلشن.
له ډاکټر اکرم ملکزي سره شخېدلی یو.
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت تر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم درو که د دې خبرې مجلې تر پایه را سره وي. ستر خوشحال وایی یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نورې نشوې دا درې مینې. د کابل ښار په یوه واټ کې د کتابونو پنځه ورځنی نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکې شریفې حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یوه مېرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یوه واټ پر سر د کتابتون پنځه ورځنی نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یوه تنظیمونکې شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هېڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون نو ځکه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي، څو په کور کې د بیکاري پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي، خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلې. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغل حصار ول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډېر پیکه شوی دی او د لزده کړو محرومو ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیلو کتابونو په اخیستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو دا نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدي وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت
زده چې د کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشحاله شوم. راغلم او په نندارتون کې مې ګډون وکړ. په ټولیزه توګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو پو شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي انسان خپل موخو هدف ته ورسوي. خو په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو هدف ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې له زده کړو لري او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوی کتابونه چاپ شوي دي.
د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې پنځه علمي کتابونه چاپ کړي دي. په دغو کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چې زه غواړم له تاسو سره یادونه وکم هغه شیرپوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په ښوونې او روزنې پوهنځي پښتو څانګې کې او همدارنګه د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوې ده چې په دوو سمسترونو کې لوستل کیږي. نو د همدغې اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري. د شیرپوهنې د کتاب په حق لبا زه دومره وایم چې دا کتاب یو له ډېرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی. او ډېر خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شعر په برخه کې چې ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی، او همدارنګه د شعر پوهنې په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګه د ولسی شعرونو او د منصورو شعرونو ښې بیلګې د تیوری د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوي دي. دویم کتاب چې زموږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف، روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زین نومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منځپانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري، او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده، او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورځنې استفاده کېدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کېږي د دې کتاب لوستل ورته ضروري دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرتیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصل و، دا په هغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منځپانګې له مخې، شکلي جوړښت له مخې د ده پر شعرونو باندې خبرې شوي دي. څلورم کتاب چې زموږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه، یا د ادبیاتو فلسفه، یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره، یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډېرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډېرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمی صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات ته واتس اپ لاري لازدی راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې پرې خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځوان لیکوالې لیمې ودان سره شخېدلې. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وایي.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر له میندو دا ده چې له ماشومانو سره په کتابونو خبرې وکړي، هغوی ته کتابونه ولولې، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډېره زیاته ګټوره وي. موږ به راتلونکی نسل داسې وروزو چې په زړه کې د کتاب لپاره مینه وي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټې او یا هم ماشومانو ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومانو لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. ای کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لایوي خلې بلې خلې ته لړ لاړ شي، موږ خپل دوستان ملګري خپلوان دې ته وهڅوو چې ماشومانو ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومانو لپاره د راتلونکي نسل دپاره ډېره زیاته ګټوره وي، ځکه چې کتاب د ماشومانو لپاره یوه اړتیا ده. نو ښه دا ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
پرې خپرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیستی دی چې څه شي دا کیسه لیکلو ته هڅولې ده. خو سمدستي شعر لرو، د حمیم جلال زی نظم د دوی په شخ.
ته مې پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم، له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. هغو شپو پسې زړه تنګی چې یو وخت پکې خفه وم، هغه ورځې مې یادیږي چې له مینې خبر نه وم. کله کله مې په زړه کې ځینې خلک راګرځېږي، باید نه مې یادېدلی هغه څوک چې مې یادیږي. درد مې کړي هغه زخمونه چې لیدلي مې لا نه دي، پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلي مې لا نه دي. ځوروي مې څو خبرې چې هیڅکله مې ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت مې پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم ګیله من له خپله بخته، چې مې کړې وې بې ځایه یا مې کړې وې بې وخته. د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یمه څله، یم خپه هغو جامو پسې چې مې وانه غوستې کله. ځوروي مې هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي. هغو تورو شپو پسې مې چې مې ویښې تیرې کړې، زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ مې هېرې کړې. هغه ورځې مې یادیږي چې په خوب به مې ماښام کړې، چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې. یم خپه د خپلو سترګو تللي ځیر پسې بې وخته، خدایه ته یې کړې آسانه مینه زخته ډېره سخته. دلایل د خفګان ډېر دي، زه به کم کم یادومه، موده کېږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه.
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یک شنبه په شپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته ظلم و راځي د سره سوتن جوړ کړي،
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو تر څنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم پکښې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو تور کول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ پکښې کې ترانې ویل کېدلې. مشاعرې بله برخه بیا طنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې طنزیه شعرونو کې د هېواد پرتې ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازیه موټروانان دي چې موټر یې وي خالي، د سکو جدوې په شا کړی، هر وخت چې موټر ډک شي بیا یې چت پر ګرځولی، وایي په بل موټر کې راسه، اوس در بس زما سواریان دي، باور ورباندې ونه کوي، د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده، انچیکه ده، سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده، انچیکه ده. او یو زل دی پسترگو کشن که او برا دن دی دی یو زل دی پسترگو کشن که او برا دن دی دی بیانو پا کی کش در انجولی کده انچی کده
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمیر نورو چارواکو تر څنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی وو.
د ترنکوټ په مشاعره کې د یو شمیر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه، دا هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو.
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته ځي راځي، تاتژې مرغۍ ګوره چې سراب ته ځي راځي، د مینې یاد او نشي د دلبر پالې مین چې هره شپه د ستورو و حساب ته ځي راځي، زندګي د یتیم ښه زه یې څپلی یم، نیم پښه یم، نیم تر تېر یم، همت خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم، زه د خپل ځان هېر یم همت
سیال د نړیوالو په شایسته افغانستان شي، بلغوندی وطن
د جنت غوندی ودان شي. د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی وو. نوموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
موږ خپلو شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هېواد د نظام حمایت، د دې نظام د دې هېواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنمو ویونکي وروڼه باید هغه دې ټکی ته متوجه اوسېږي چې دغه اجتماعي
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقۍ ته هم پکې کې ځای نه ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوی مجله کې واورئ.
د جرمني ژبې د سختې خبرې ډېرې کیږي، په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمني ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د نولسمې پېړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 1.5 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 1.5 ورځو کې او جرمني په 1.5 کاله کې. خو جرمني هغه ژبه ده چې په سلګونو سره افغانان ورته یو مخ مجبوره دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمني د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکسي تر زر مخه لوی جرمني پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکسي سره زما همکاره ثنا کاکړ شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
یو ویکلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هېواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختۍ هم اسانېدلی شي.
تا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو با معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم، تا کار ونه کړم نو څوک یو کې بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملک صاحب وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي، دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري؟ ښاغلی ملک صاحب وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي، د لغاتو د معنا تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې یو کتاب هم لیکلی چې 300 مخه لري او په خبره یې له 100 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه ته ژباړلی نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفام اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملک صاحب د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ترنخان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملک صاحب وینا واورېدل چې جرمني سخت ده خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ ښکاري. په 2022 کال کې د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,15,000 افغانانو ژوند کاوه. په تیر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهیږي نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشئ دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دې هم وشي. نور حال په دې راپور کې.
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجونه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاتوی د یادو شپږ تاریخي ابدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي ابدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لرې وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ښه کار شوی او موږ یې هرکلی کوو. هر فرهنګي اثر او عبیده په حقیقت کې زموږ د ویاړلي تاریخ یوه پاڼه ده. که خدای مکړه دا اثر یا عبیده له منځه ځي او یا ویجاړېږي، نو معنا به یې دا وي چې زموږ د تاریخ یوه پاڼه له منځه ځي، او د تاریخ د پاڼې له منځه تلل د دې معنی لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتېږي، او دې پایله بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کېږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته یې پاملرنه نه وسوي، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لیما ودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي دا دې ته هڅولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ ترې وابورو
مخفلې کشرې خور ته چې هغه پنځه کلنه ده، ار شپه مې دې ته کیسې ویلې، او مخفلې د نیت لرله چې دا کیسې به یوه ورځ لیکم. اوس مې پیل کړی دی دا کیسې لیکم، لیکل مې هم پیل کړی دي، او دې څنګه وته خپل خپل ملګرو دوستانو او همداسې خپل خپلوانو ته هر وخت ویلي دي چې خپل ماشومانو ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلي دي ماشومانو ته؟
څلور پنځه کیسې مې لیکلي دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړې ده او کنه ځینې پیښې مو هم په دې کیسو کې راخیستې؟
ما ځینې پیښې هم پکې راخیستې دي. ما ته ډېره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومانو لپاره یو پیغام موجود وي چې هغوی یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپل خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام وي ورته. کوم څه چې مثلا زه د دې تک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه زده کوم، د هغې په پرتله د کیسې نه ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم همداسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسو خپلې خور ته کیسه کوي، سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه وار له مخه فکر پې کړی وي کیسه مو جوړه کړې وي بیا دې ته کیسه کوي؟
زه ډېر وخت داسې هم کېږي چې وار له مخه یعنی سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي وي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي، مثلا د ورځې په جریان کې، بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستیو وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنی لولم، او دغه کیسه چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم، مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم، پرون مې ورته لیکلي وي، همدغه سه مختور سره دم.
ځینې ماشومان په دنیا کې سه کیسې خوشحالي، هغه کیسې خوشحالي سه هغه تمثيلي وي، یعنی مثلا په دې کې مورغان وي، څاروي وي، حیوانات وي، نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسې کرکټرونه څه شي دي؟
د مو د کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي، ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري. او د دې ترڅنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی دوی ته یعنی ژوند شخصیت مې ورکړی دی، کنه تشخیص چدی. مثلا یو ګلاب دی خبرې کوي، کیسې کوي، خوشاله دی، خاندي، همدغه سه یعنی تشخیص مې هم پکې کارولی دی. په دې کیسو کې د دې ترڅنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي، ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېره اغېزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي، د دې ترڅنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې سه د ماشومانو ادبیات دي، بیلابیلو عمرونو ماشومانو ته بیلابیلې کیسې شته، یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور پنځه کلنه ده، او دا خو طبیعي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو موږ هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم کې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي، که لیکلو برخه ته راشم کیسې لیکي، نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډېر مهم دی. یعنی که په دې کیسه کې داسې کلمات، داسې الفاظ وي چې د هغه لوستل سخت وي، باید بدل شي. یعنی کره کتون کې دا خبره کوي څنګه نصر ته تاسو پام کړی دا څو کیسې چې مولي کلی دي چې د کوم عمر ماشوم ته له څرقم نصر استفاده څو کوي
او نصر ته هم باجر په ماشوم ما هڅه کړی دا چې نصر ته پام وکړم هغه کلمات چې مثلا د ما پنځه کلن اخور ورسره آشنا نه ده د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپل کیسه کې ورته رانولم وینه لیکم
یو خو شفایي خبرې دي پښپای خبرو باندې خو کېدېش چې د ماشومان او د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی نو د دې خاطر چې د ماشومان او د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي سواد هم باید بهتر شي لیکن د هاوس کلمې باندې پوی نشي ځکه چې زه هم هم د رقم ژغ لري زال هم د سی आवाज لري زوی هم د سی आवाज لري ځینې کرکتون کې حتی دا خبره کوي چې د ماشومان لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیم وي تر درې کلنه پورې ده پنځه کلنه پورې ده اته کلنه پورې ده درلس کلنه پورې ده البته په نړۍ کې شپږس کلن ده تر تقریبا اتلس کلنه پورې او له هغه وروسته بیا په ماشومانو کې حسابي لیکن په ابتدایي ماشومانو ته حتی په دغو کلماتو کې باید څوک فکر وکړي دغه موضوع ته تاسو فکر کړئ
زه تاسو خبر ته ایدوم دی بخته باید پام وشي خو زما چې خوشی دغه تر اوسه لوستل نشي کولای ځکه پنځه کلنه ده نو دې هغه لپاره زه په شفایي کړی یم نو دغه کلمات ته زه حتی کوم چې داس کلمې فکرونه ولرم چې دې ته ستونزمنه وي دا یعنی لوست خو نشي کولای چې زه دې ته پام وکړم چې دا یې سم ولوستای شي نو که زه وروسته له دې یا د تر دې نو عمر ماشومان لپاره کیسه لیکم نو زه خو مخه پام ورته کوم دا داس کلمې یا کمې پکې کوم یا به کوشش کوم چې هیڅ یو نه کوم
لا اخلي ودان څه مننه د مرکی پترس کې د ماشومان او د شوان مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه ماشومان ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی کتاب ته د ماشوم د هڅولو پاړه یو لړ وړاندیزونه لري دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم د لومړی مرحله ماشومان ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت شو وخت چې ستیره کړو خو کله چې ماشوم دوهمه مرحله ته رسیږي بیا ټینګار پر دې کیږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي د لوستو پر مهال د لومړی مرحله کوچنیانو ته د سپارښتنه هم کیږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی په دې ډول ماشوم فکری تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهیدا کې مرسته کوي ماشوم شاید کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوشوي چې خیال ته مخه کړي کله چې ماشوم کیسه مشانو ته تیروي مشانو ته پکار ده چې دوی واڅوي چې د کیسې د کرکټر پیری وکړي خو په هوا مخه سي اکټ وکړي په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه د شوه د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولای شي چې په خپله کیسه وکړي دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلارو مور ته کولای شي دا هغو ژوندي څارو کیسه هم تیرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته واڅول شي نو هم یې تخیل پراخی شي او هم داسې وخت راځي چې کیسې یې خلاص شي نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار مور ماشوم ته اخیستي وي ښه ده چې هغه را واخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي که چېرته ماشوم ډډه کوله بیا د مور پلار ماشوم ته کیسه وکړي د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کیږي بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور و پلار له ماشوم سره د کمپیانو په ژبه خبرې ونه کړي ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي کله چې ماشوم درېم پړاو ته رسیږي نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور و پلار له ماشوم وغواړي چې کیسه ولولي ځینې برخې په نقشه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړهو سره چې شوی ممکن په کور او شوانځي کې هغه زمينه نه وي ورته تیار شوی چې هغه تکړه او تشوي ده. خو اروا پوهان وای لا هم ناوخت نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان وستو ته واڅوي کېدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلی دي.
یو، کله چې ماشوم ته څل ولی له انځورونو او یا له شمیرالاتو کار اخلی. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو څه ورته لولئ ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمزی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څل ولو. پنځه، کله چې کیسه ورته لولئ ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ، له ماشومانو وغواړئ چې موازن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه، کله چې ماشوم ته څل ولئ نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څل ولو نو ممکن تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته، په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نهه، که چېرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز، څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس، کله چې ماشوم ته څل ولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کومو ماشوم په تلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوئ، ورته ووایاست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډېر خوښیږي. یولس، پلار او مور خپله هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی. دولس، دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شئ، ورته ووایاست چې دا کتاب مو که ولوست بیا به بهر لاړ شو. البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس، د لوستلو په شپه کېدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس، کېدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي. بیا کتاب بل ته ورکړئ. د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس، د رسم شپه جوړه کړئ. د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس، ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت شي پر مو په خدای سپارم.
سرسین لکو غامیو لارا پترا پکو اکو بکو سرسین لکو غامیو لارا پترا پکو اباسین بیالے بیالے پکے ناستا درخانے اباسین بیالے بیالے پکے ناستا درخانے اباسین بیالے بیالے پکے ناستا درخانے اباسین بیالے بیالے پکے ناستا درخانے
پسر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چڑا پری اثر نکری جبیاتیو پری شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائے بشی پتا بشی کزم دورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے Bulbarana Patishi